هاتشي تولجورو غاو سات من بيست شرغ لاس دانا هم تولجي بيالوجي مزمونتا لك ترنجا تشيمو باتيل واسكي دا هزمي سيستم برخي مويلة ورسارة موزيني موضوعات هم مويل چي دا غاشونو جورشت و جبا و دا لارو لابيا غدا كومي او مري ميو بيجندل نن موجا تاسي بدوا هم الوست كي رازو دا هزمي سيستم پاتي برخي هم بيجنو زموږ درس به د شپږمې صفې څخه تر دولسمې صفې پورې دوام وکړي. رازو لومړی معدې ته. معده چې ده خپله یو ارتجایي خاصیت لري، ارتجایي عضلاتي غړي دي چې دغه عضلات چې دي موږ وایو په تېر سیمفونو کې موږ ویلي وه چې معده چې ده هغه د شویو عضلاتو څخه چې سوې ده جوړه سوې ده، چې په دې کې شوی عضلاتي طبقې طولي برخې طولي حلقوي او همدارنګه مایل چې دي وجود لري. او موږ وایو معده چې ده هغه تر حجاب حاجز لاندې، حجاب حاجز یو پرده ده چې تر هغې لاندې چې لري د اینې یا ځیګر تر څنګ قرار لري. او موږ وایو چې زموږ د نس په کیڼ طرف کې یا چپه طرف کې دی موجود دی. موږ وایو معده چې د هغه یو لړ ارتجایي عملیې اجرا کوي چې په دغه کې د خوړو څه کېږي ټوټه کول رامنځته کېږي یا خواړه په دغه عملیه کې ټوټه کېږي. او موږ وایو د دې کم عضلاتي برخه چې ده د هغوی کله چې انقباض او انبساط کوي دغه موجي حرکات څه کېږي رامنځته کېږي او د دغو موجي حرکتو په پایله کې خواړه تر ډېره حده ټوټه کېږي او همدارنګه جذبېږي. په معده کې خپله د معدې شیره ورسره ځینې نور انزایمونه هم وجود لري چې هغوی د خوړو په ټوټه کولو کې ورسره مرسته کوي. او پاتې دي نه وي چې معده چې ده هغه د ټټر د پنجرې د هډوکو په واسطه ساتل کیږي. ورپسې راځو معده چې ده کله چې خواړه ټوټه کړي تر ډېره حده پورې بیا چیرې استي کوچنۍ کولمو ته استي. اوس نو راځو کوچنۍ کولمې پیژنو. موږ وایو کوچنۍ کولمې چې دي هغه یو پیچلی اوږد ټیوب ته ورته جوړښت لري چې په بالغو کسانو کې تقریبا 6 متره اوږدوالی لري او قطر چې دی 2.5 سانتي متره دی. او کوچنۍ کولمې چې دي هغه د نس په تش ځای کې قرار لري تر معدې لاندې او د دې اولنۍ پورتنۍ برخه چې ده هغه د اسنای اشر په نامه سیدیش چې خواړه چې دي د دغه اسنای اشر په لارې چې کېږي و کوچنۍ کولمو ته داخليږي او دغه اسنای اشر چې دي یو ته ورته جوړښت لري. بیا وروسته په کوچنۍ کولمو کې هم چې کېږي یو لړ عملیې سرته رسیږي او خواړه پکې کې ټوټه کېږي او جذبېږي. اوس نو راځو موږ د هضم په عملیه باندې شروع کوو. د هضم عملیه چې ده موږ وایو د هضمې دغه کم لړۍ چې ده یا هم دا کم جهاز چې دی داسې تعریفولی سو چې په دغه جهاز کې د اوبو او انزایمونو په موجودیت کې د غذایي توکو لوی مالیکولونه په کوچني مالیکولونو باندې ټوټه کېدل عبارت د هضم د عملیې څخه دی چې په دغه کې موږ وایو د خولې څخه شروع کیږي چې په خوله کې د غاښونو په واسطه خواړه چې کیږي ټوټه کیږي. وروسته د خولې د لاړو په واسطه هم تر ډېره اندازه یو څه اندازه چې کیږي هضم هم صورت نیسي او خواړه چې کیږي لاندې کیږي نرمیږي تر څو د هضم قابل وګرځيږي. لزو په دغه ځای کې لاړې چې دي په دا سیستم کې چې دي لاړې ځینې فعالیتونه سرته رسي ځینې عملیې سرته رسي چې لومړی چې دي دوی خو خواړه چې کوي اوبلن کوي او پستې یې نرمیي یې بل چې دي دوی یو ډول انزایم چې د امایلیز په نامه سره یادیږي هغه ترشح کوي چې دغه انزایم چې دي د نشایستې په ټوټه کولو کې په کوچنیو مالیکولونو په بدلولو کې مرسته کوي. او بل دی چې دي تر ډېره بله دنده یې دا ده چې دي تر ډېره اندازې پورې د غاښونو مخ چې دي هغه د بکتریاو څخه څه کوي پاکوي. ورپسې راځو د هضم عملیې وروسته. اوس نو چې کله خواړه موږ وایو په خوله کې مثال تر ډېره حده پورې نرم سي بیا د مری په واسطه چیرې ځي و معدې ته ځي. اوس نو راځو هضم په معده کې وایو. کله چې د مری په مرسته باندې خواړه تر معدې پورې راورسیږي د خود معدې کوم لومړی دروازه چې د هغه څه کېږي د دغه فشار له امله خلاصیږي. کله چې خواړه داخل د معدې ولاړ سي هغه دروازه په فشار سره د معدې خوله څه کېږي بیرته بندیږي چې بیرته د خوړو د وتلو مخنیوي وکړي. موږ وایو خپل په معده کې چې د هایدروکلوریک اسید تیزاب تیزاب وجود لري، اسید وجود لري، چې دوی د خوړو په ټوټه کولو کې تر ډیره حده مرسته کوي. او موږ وایو میده چې د هغه د 2 څخه تر 4 لیټرو پورې توکي خپل په ځان کې ذخیره کولی شي او خپل ارتجاعي خاصیت هم لري. او بل د هایدروکلوریک اسید سربیره د میدې کم دیوال چې دی هغه د پیپسینوجن غیر فعال انزایم دغه کې تولیدي، کله چې دغه غیر فعال پیپسینوجن چې سي ترشو سي د معدې د تیزاب په موجودیت کې دا په فعال پیپسینوجن باندې اوړي، چې موږ وایي پروټین چې دی ډیر مغلق پیچلی ساختمان لري چې هغه د دغه په واسطه چې کیږي ټوټه کیږي، په کوچنیو مالیکولونو باندې په امینو اسیدونو باندې بدلیږي. او بل انزایم چې دی هغه د رینین په نامه هم چې لري ترشو کوي د دې اخزه چې هغه چې به دی شیدې په مستو باندې اړي. بل انزایم چې دی د لایپیز انزایم په نامه سره یادیږي چې هغه به د شحمی موادو په ټوټه کولو کې په کوچنی ذرات په اړولو په کوچنی مالیکولونو باندې په اړولو کې چې کوي مرسته کوي. موږ وایو میده چې د خپل هم چې کوي ارتجاعي حرکات اجرا کوي چې دغه ارتجاعي حرکات په نتیجه کې خواړه چې کیږي خپل هغه نهایي حد ته رسیږي او خپل د میده د جدار په واسطه د دیوال په واسطه ډیر مثال کم پروټینونه چې په امینو اسیدونو باندې کوچنی مالیکولونه باندې لږه کم شحمونه دی چې دی چې کیږي د دیوال په واسطه باندې جذبیږي، چې کله دوی خپل هغه نهایي حد ته ورسېدل هغه پات مواد چې دی هغه چیرې ځان رسوي تر کوچنی مو پر ځان رسوي. اوس نو راځو هضم په کوچنی کولمو کې وایو، کله چې خواړه بل اخره په میده کې خپل نهایي حد ته مجول ورسېږي به چیرې ځي و کوچنی کولمو ته ځي. اوس نو په کوچنیو کولمو کې یوازې د معدې تیزابونه نه دي، یا د معدې هغه کم انزایمونه چې دي هغوی یوازې مرسته نه کوي چې تر څو خواړه ټوټه سي. په کوچنی کولمو کې هم د پانکراس مرستندوی، همدارنګه د اینې مرستندوی کم غدات چې و هغوی هم چې کوي یو ډول انزایمونه ترشح کوي چې د صفراوي کانال له لارې مشترک کانال له لارې د اسنای اشر ته چې کیږي تویږي. کله چې اسنای اشر ته تویږي هغوی چشته داخلي و کوچنی کولمو ته، چې اینه چې د هغه د صفرا په نامه یو شین رنګه مایع ترشح کوي جوړوي چې هغه د اوبو ایونونو شحمی تیزاب او صفراوي مالګې څخه چې سوي ده جوړه سوي ده. او بل موږ وایو چې دغه صفراوي مایع چې ده دا د شحمیاتو په حلولو کې مرسته کوي، چې کوم د لایپیز انزای په واسطه چې سوي تجزیه سوي و دوی د تچکی سره حلي یا هم درک په ټوټه کولو کې هم مرسته کوي. بل موږ وایو د کوچنی کولمو دیوال چې دی یا جدار چې دی هغه یو خپل بخملي ډول پوښ دی چې خپل په ځان کې ګونځي لري، چې په دې کې د پدغه جوړښت کې بیا نور کوچنی جوړښتونه وجود لري، کوچنی ګونځي وجود لري چې هغه د ویلی په نامه سره یادیږي، چې په پروټینونه کاربوهایډریټونه چې دی کاربوهایډریټ چې دی ټول مالیکولونه چې دی د ویلی په نامه جوړښتونه په واسطه جذب کیږي، او پاتې سو د لیکتل په نامه نور جوړښتونه چې دي هغه به شحمی مالیکولونه خپل په ځان کې جذبوي. اوس نو کله چې په کوچنی کولمو کې هم هغه کم دنده سرته ورسوله، یعنی صفرا همدارنګه صفراوي مالګه اینه او پانکراس چې کله مرسته وکړي تر څو دا خواړه ټوټه سي، بیا نو خپل نهایي حد ته چې ورسېدل او دا خواړه چې جذب وله بیا نو چیرې ځي اضافي توکي و غټو کولمو ته ځي. غټې کولمې چې دي تر کوچنی کولمو وروسته راځي، او دا چې دي تقریبا 1.5 متره اوږدوالی لري او 1.5 سانتي متره قطر لري. او بل موږ وایو دوی چې دي د کوچنی کولمو څخه د اخري ورستنی برخې څخه شروع به تر ماقته پورې ادامه لري. په دې کې چې دي کم اضافه توکي چې مثال نور په چشي کې کوچنی کولمو کې نه جس سوي هغه بیا راولړيږي په غټو کولمو کې چې کیږي جس کیږي. مثال د خبرې ځینې غوړي دي، پروټینونه دي، الیاف دي، همدارنګه نباتي سلولوز دي چې هغه به د غټو کولمو کې باکتریاوي وجود لري چې د هغه باکتریاو په مرسته په غټو کولمو کې ټوټه کیږي او همدارنګه جذبیږي. موږ وایو دی چې دی ډېرې دندې نورې هم سرته رسیږي، چې تقریبا موږ وایو په غټو کولمو کې تولید شوي ویټامینونه همدارنګه د سوډیم او پوتاشیم آیونونه چې دي هغه 90% اوبه د داخلي محتویات څخه جذب او اضافي توکي د 12 څخه بیا تقریبا تر 24 ساعته پورې چې شکایي له بدن څخه خارجوي. اوس نو راځو د هضمي سیستم ناروغیانو ته. په هضمي سیستم کې ځینې ناروغیانې رامنځته کېږي چې د هغه څخه مشتصر عضو نس ناستي قبضیت او د اپنډکس میکروبي کېدل وایو. لومړی عضو نس ناستي په څه وخت کې رامنځته کېږي؟ نس ناستي چې دی هغه موږ او تاسې وایو چې دا چې کله په غټو کولمو کې د اوبو پرله پسې ډول شي دفع سي او جذب نه سي، نو دا څه لامل کېږي؟ د نس ناستي رامنځته کېدو لامل کېږي چې د دې لپاره د مخنیوي لپاره باید د او ار اس محلول په یو لیټر اوبو کې واچول سي او یا هم مالګه چې شي سي په اوبو کې واچول سي وچشل سي، هغه د دې ناروغي چې کېدای لکسي علاج کېدای سي. او ورپسې چې دي قبضیت وایو، قبضیت چې دي هغه به د نس ناستي برعکس کله چې په غټو کولمو کې د اوبو زیات جذب رامنځته سي، یا مثال اوبه په زیاته اندازه جذب کړل سي، بیا د غایته توکو د کلکېدو لامل کېږي چې د چیل په نامه سره یادیږي، د قبضیت په نامه سره یادیږي. او موږ وایو دا چې دی قبضیت چې دی یوازې د اوبو د زیات جذب لامل هم نه، ځینې وخت کله چې غټې کولمې مثال حرکتونه چې دي په سم ډول سره سرته ونیسي، یا بې نظمیانې پکې رامنځته سي، او یا هم ځینې وخت د میکروبونه مداخله وکړي، هغه هم کېدای سي چې د قبضیت لامل وګرځيږي، چې دا په انسان ناروغ کس کې د اشتیا کموالي، سردردي او همدارنګه ځینې وخت نور علایم هم پکې کې راښکاره کوي، چې د دې لپاره باید د ځینو خوړو څخه مخنیوي وسي تر څو قبضیت شي بیرته سم سي، او همدارنګه باید زیات اوبه وڅښل سي. ورپسې رازو اپنډکس. اپنډکس چې دی هغه موږ وایو د غټو کولمو په اخیرنۍ برخه کې یو جوړښت موجود لري، یو ټیوب ته ورته کوچنی جوړښت دی چې هغه د اپنډکس په نامه سره یادیږي، چې موږ وایو دوی چې دی لکه څنګه چې د غټو کولمو سره نښتي دي، نو کله چې دی ته ډیر اوبه ورسي، یا مثال اپنډکس اوبه ډیر مایع جذب کړي، کله چې دا د مایع څخه ډک سي په دې کې بکتریاوې تکثر کوي چې د اپنډکس د میکروبي کېدو لامل کېږي. کله چې اپنډکس میکروبي سي په ناروغ کس کې د اپنډکس پړسوب او سخت درد علایم پکې راښکاره کیږي، چې باید دا چې دی مثال کچيري خپل ډیر خراب حالت تر رسیدلی اوسه، باید جراحي عملیات په واسطه اپنډکس ورسخه پرې کړل شي. ورپسې رازوز موږ او ستاسو د درس اخیرنی برخې ته چې د هضمي سیستم روغتیا او ساتنه ده. لکه څنګه چې دا موږ او تاسو ټول توازی ده چې د دې د پاره چې موږ یو ښه هضمي سیستم ولرو او د روغتیا ساتنه مو کړی اوسي، د هغه د پاره باید موږ همیش خپل ځان او خپل شاوخوا چاپیریال پاک وساتو. همیشه چې کله خوراک کوو، د خوړو د مخه او د خوړو د خوراک وروسته باید خپل لاسونه په پاکو اوبو باندې پریمینځو، او همدارنګه کم خواړه چې موږ خورو د هغو باید د باید ښه پاخه سي. ورسره کمی میوې او سابه چې موږ اخلو، هغه باید په مال په محلول کې پریوینځل سي تر څو د دې کوم میکروبونه چې دي هغه ټوله له منځه ولاړ سي. نو د دې لپاره چې موږ هضمي سیستم د نورو ناروغیانو سره مخامخ نسو، نو باید موږ د ټول کوم فعالیتونه چې دي چې موږ روغتیا ساتنه پکې کیږي باید سرته ورسو. دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس راز اوس موږ د موضوع اخیرنی برخه ته چې موږ د هرې ورځې پر کوم درې پوښتنې لرو، د درې سره پوښتنې تاسو خپل ځان سره نوٹ کړئ او ځوابونه لاسته راوړئ. لومړی سوال: هضم په معده کې څه ډول سرته رسیږي؟ دویم سوال: کوچنی کولمې جوړښت واضح کړئ. دریم سوال: نس ناستی او قبضیت څه وخت رامنځته کیږي؟ ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نی که هیلی میومنی هیلی لگم چی تول جور رو غفزت من بست. شورا لس ده لسم تولگی دویم بسته. در از اون مجاو تاسی ده میتابولیزم او غیر روزی مرکبونو پا آره بحث که و مجاو تاسی درس پا ده نه همی صفحه سخت در دیال سمی صفحه پری دوام مکری. هیلی ده چی موضوع ده پا دقیقت سر غرونی زیم. میتابولیزم لکه څرنګه چې موږ په تیرو سیمفونو کې دا یادوري کړې وه چې یو ژوندی موجود چې دی هغه موږ د میتابولیزم د عملیې په واسطه سرپېژندلی سو، ځکه چې زموږ په بدن کې چې کومه انرژي څخه موږ استفاده کوو هغه د میتابولیزم د عملیې په پایله کې لاسته راځي. یعنې کوم خواړه چې موږ اخلو، پروټینونه، شحمونه، هغه د میتابولیزم د عملیې په واسطه زموږ د وینې دوران چې کله دوی داخلیږي هغوی په کوچني اجزاو باندې تجزیه کیږي چې د وینې جریان ته د داخلېدو قابلیت قابل وګرځي. وروسته بیا د وینې د جریان څخه چې مثال کوم اعضاوي ضرورت ورته ولري بیرته د هغه میتابولیزم عملیې د بلې برخې په واسطه دوی چې کیږي سره یوځای کیږي او هغه کومه برخه چې ضرورت ولري هغه ته زهر رسي. میتابولیزم چې د موږ وایو یوناني کلمه ده چې د تغییر او بدلون په معنا سره ده. میتابولیزم د ژوندیو موجوداتو په بدن کې هغه کیمیاوي پروسو ته ویل کیږي چې د انرژي د تولید، ساتنې او کارونې لپاره ترسره کیږي. او زموږ او ستاسې په بدن کې ټول کیمیاوي تغییرات او بدلونونه چې مثال د ودې، ترمیم، تکثر او لکه څنګه چې موږ د انرژي د تولید لامل کیږي هغه د میتابولیزم د عملیې په واسطه لاسته راځي. او دا پروسه چې د موږ وایو د بدن د فعالیت د پرمخ وړلو لپاره اړینه ده، لکه د حجرې وده، د دغه رقم بیا رغونه او د بدن عمومي فعالیتونه چې ټوله مو یاد کړله. میتابولیزم چې دی خپله په دوه ډوله ویشل سوی دی، چې یو یې ترکیبي تعمیري برخه ده چې د انابولیزم په نامه سره یادیږي او بل یې تخریبي یا تجزیوي برخه ده چې د کتابولیزم په نامه سره یادیږي. میتابولیزم چې دی هغه موږ وایو کله چې خواړه زموږ مثال وخورو د خولې له لارې هغه بدن په کوچنیو مالیکولونو لکه ګلوکوز، امینو اسیدونه او غوړي چې کوي یا شهم چې کوي ټوټه کوي. دغه مالیکولونه چې دی د حجرو په دننه کې پروسس کیږي تر څو انرژي په بڼه د مثال ATP چې د انرژي په نامه سره موږ یادو د ATP باندې تبدیلوي. انرژي د بدن د بېلابېلو فعالیتونو لپاره کارول کیږي لکه تنفس، حرکت او د بدن د تودوخې کنټرول لپاره. همدارنګه موږ وایو د میتابولیزم چې دی هغه پر عمر، جنسیت درو یا د فزیکي فعالیت درو فرق کوي. کوم کسان چې ډېر فعالیت سره رسېږي د هغوی په هغو حجرو کې د میتابولیزم عملیه ډېر سرته رسېږي. مثلا کوم کسان چې ډېر سپورت کوي دوی چې دی غونده د میتابولیزم عملیه چټک کوي تر څو دوی چې کې ډېر انرژي تولید کړي. همدارنګه پر هورمونو باندې د جینیټکس باندې مستقیمه اغیز لري، یعنې د دوی سره مستقیم تړاو لري. او د میتابولیزم عملیه چې ده هغه د پاره چې موږ ښه میتابولیزم پروسه خپل په ځان کې ولرو دغه د پاره باید موږ منظم ورزشونه وکړو، همدارنګه ښه سالمه غذا ولرو او په کافي اندازه اوبه وڅښو، ځکه چې اوبه د میتابولیزم په عملیه کې مهم رول لوبوي. ورپسې راځو انابولیزم ته. انابولیزم چې دی چې موږ او تاسې وویل چې ترکیبي یا تعمیري برخه ده چې موږ وایو هغه کوم ساده مواد چې دي هغه را اخلي په پیچلو موادو باندې اړي. ساده دا سره تعریفولی سو چې انابولیزم د ساده موادو اړول په پیچلو موادو سره موږ ته په لاس راکوي. انابولیزم چې دی د میتابولیزم چې یو برخه ده په هغه کې بدن کوچني مالیکولونه په لوی او پیچلو مالیکولونه بدلیږي او دا پروسه چې ده د بدن د ودې، بیا رغونې او د انرژي د زیرمه کولو لپاره مهم رول لوبوي. انابولیزم چې دی هغه د ATP انرژي د تولید لپاره مثال په کار وړل کیږي. همدارنګه دوی چې دی د حجرې په جوړونې کې مهم رول لوبوي. کوم نسجونه چې تخریب شوي د هغو کې په جوړولو کې، بیا رغونې کې مهم رول لوبوي. د انرژي په زیرمه کولو کې، په دغه ټولو کې د څه شي لري مهم رول لوبوي. دغه رقم نور ډېر مثالونه ورسره لرو. مثال موږ وایو د پروټین په جوړولو کې امینو اسیدونه چې کله اول خو چې کله معدې ته ولاړ سي د تیزاب په واسطه هغه څه کېږي پروټین په امینو اسیدونو باندې اوړي. دغه امینو اسیدونه چې دي زموږ د وینې په جریان کې داخلیږي. کله چې یو برخه زموږ د بدن یو عضله ضرورت پیدا کی انابولیزم د عملیه په واسطه هغه امینو اسیدونه یو ځای کیږي او ورڅخه پروتین جوړیږي. همدارنګه د غوړو په جوړولو کې د ګلایکوجن په جوړولو کې په دې ټولو کې انابولیزم مهم رول لوبوي او د انابولیزم ارزښت چې دی هغه ډیر ضروري دی او د دې لپاره چې موږ ښه دغه عملیه ولرو دغه لپاره لکه مخکې چې مو وویل ښه خواړه ښه تغذیه او ورزش مهم دی. ورپسې راځو کتابولیزم ته. کتابولیزم د انابولیزم سرچپه د مغلق عضوي موادو اړول په ساده موادو یا په ساده موادو تجزیه کول لپاره د کتابولیزم څخه دی. داسې ویلی سي چې د میتابولیزم هغه پروسه ده چې په ترس کې لوی او پیچلي مالیکولونه په کوچني مالیکولونو ماتیږي تر څو انرژي تولید سي. د انرژي د بدن د ورځني فعالیت لپاره چې ده ډېره مهمه ده، لکه حرکت کول، تنفس او د بدن د حرارت د تنظیم لپاره هم مهم رول لوبوي کتابولیزم. کتابولیزم د سیدان د سرتریسي چې موږ وایو دوی چې دا کم کیمیاوي اړیکې چې دي هغه په ماتولو کې شرول لوبي یا دا کم دغه میډیا ته چې کوم غټ ساختمان ولا مثال پروتین دی شهم دی کله چې میډیا ته ولاړ شي هغه د کتابولیزم په واسطه چې کیږي په کوچنیو مالیکولونو باندې اوري، لکه مثال دغه قندونه چې دي هغه په ګلوکوز دغه رقم پروتین چې دي په امینو اسیدونو دغه رقم د ټول کم دغه چې دی مرکبونه چې دی هغه په کوچنی مالیکولونو باندې اوري چې کتابولیزم چې دی هغه هم ډیر مهم ارزښت لري زموږ په بدن سیستم کې. ورپسې راځو د کتابولیزم وروسته بل عملیه ده. کتابولیزم چې دی عموما کله چې د نبات چې د فوتوسنتیز عملیه سرته رسي په پایله کې چې کوم قندونه او اکسیجن جوړ شوي دا قندونه او اکسیجن چې دی بیرته چې کیږي د کتابولیزم په واسطه ټوټه کیږي په اوبه، کاربون ډای اکساید او انرژي باندې. انرژي څخه نبات بیرته خپل د فعالیت لپاره استفاده کوي او کاربون ډای اکساید چې دی هغه څه کیږي آزادیږي او اوبه چې دی ډېر وخت به تاسو د پانو پر مخ باندې کوم څاڅکي لیدلی اوسې چې هغه څه سوي د دې عملیې په ترڅ کې رامنځته سوي یا هم پاتې اوبه چې هغه نبات ورڅخه استفاده کوي. ورپسې راځو د اسمیلیشن او ډیسمیلیشن عملیې پیژن. اسمیلیشن او ډیسمیلیشن چې دی د میتابولیزم دوه مهمې پروسې دي چې د بدن د انرژي او ودې لپاره کارول کیږي، دواړه د موادو بدلون او انرژي کارولو پورې اړه لري. راځو اوس نو د هر یوې جلا پیژنو. اسمیلیشن چې دی هغه پروسه ده چې په ترڅ کې د بدن هغه مواد چې د خوړلو له لارې ترلاسه کیږي په خپل جوړښت کې شاملوي او د ودې ساتنې او فعالیت لپاره کاروي. د دې ځانګړتیاوې چې دی د ودې لپاره مواد آماده کوي، همدارنګه د انابولیزم برخه کې مثال مهم رول لوبوي چې موږ وایي اسمیلیشن چې دی انابولیک پروسو کې برخه اخلي. مثال د انابولیک پروسې خپله برخه ده چې په هغه کې کوچني مالیکولونه په لوی او پیچلي مالیکولونه بدلوي او د انرژي د زیرمې لپاره هم مهم دی. ورپسې راځو ډیسمیلیشن چې دی. ډیسمیلیشن هغه پروسه ده چې په ترڅ کې د بدن لوی او پیچلي مالیکولونه ماتیږي تر څو انرژي خوشې شي، عین لکه کتابولیزم چې موږ وویل چې دی چې به دی د خپله د کتابولیزم یو پروسه کې شمیرل کیږي. رزو په دې کې چې ډېر مثالونه موږ لرو. ورپسې د انا اسمیلیشن او ډیسمیلیشن وروسته موږ رازو په میتابولیزم کې غیر عضوي مرکبونه وایي. د هغو څخه لومړی راځي اوبه. اوبه چې دی هغه موږ او تاسې په اهمیت او ارزښت باندې پوهیږو چې هغوی د زموږ د ژوند دپاره د ژوندي موجوداتو د ژوند دپاره څونه ارزښت لري چې په تېرو لوستونو کې هم موږ یادوري کړې وه. اوس نو راځو په میتابولیزم کې څه رول لري. څرنګه چې زموږ د خارج مثال شاوخوا چاپیریال د اوبو چې دپاره ډېر ضرورت لري دوی، همدارنګه زموږ د بدن داخلي سیستم چې دی هغه هم د اوبو څخه جوړ شوی دی او د هرې عملیې د سرته رسېدلو لپاره اوبه چې دی ورته ډېر ضروري دي. اوبه چې دی خپله په دوه ډوله موږ ویشو په داخل د سیستم کې یا په میتابولیزم د عملیې د رویه چې یوې چې دی آزادې اوبه دي او بلې هم تړلې اوبه دي. راځو دې دواړه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې دی تړلې اوبه وایي، تړلې اوبه چې دی هغه اوبه دی چې د مالیکولونو یا مالیکولي جوړښتون سره کیمیاوي یا فزیکي اړیکه لري او په اسانۍ سره د استعمال یا لیږد لپاره آزاد نه دي. او یعنی دوی چې دی په عموما کله چې آزادې اوبه ونو اوسي تړلې اوبه چې کیږي ځان ښکاره کوي او دوی چې دی مالیکولي مثال په مالیکولي تړاوونو کې مهم رول لري، لکه مثال د اوبو د پروټینونو کاربوهایډریټونو یا نور مالیکولونو څخه کیږي سره تړلی وي، بل چې دی محدود حرکت لري او د فزیکی او کیمیاوي تعاملاتو کې برخه اخلي او د یخېدو یا بخارېدو ستونزې مثال موږ وایو چې دغه کم د اوبو په اسانۍ سره څه کوي، نه یخیږي یا هم نه په براس نه بدلیږي او په میتابولیزم کې هم مهم رول لوبوي. مثال موږ ویلی سو د پروټینونو یا حجوي غشاګانو سره تړلي اوبه او همدارنګه په مالګه یا شهمونو کې شاملې اوبه. ورپسې راځو آزادې اوبه چې دي. آزادې اوبه هغه اوبه دي چې په حجره یا موادو کې په آزاد توګه شتون لري او د بدن لپاره په اسانۍ سره د استعمال وړ وي. او دې چې دی مثال موږ وایو په آزاده باندې پیدا کیږي، زیات فعالیت سره رسیږي، د براس کېدو یا د بخارېدو یا هم یخېدو وړتیا لري، همدارنګه په میتابولیزم کې هم خپل مهم رول سره رسیږي او د بدن اړتیا پوره کوي. چې زموږ بدن کې کوم اړتیا اوبه توسي هغه ټوله د چی په واسطه د آزادو اوبو په واسطه پوره کیږي. عموما موږ وایو آزادې اوبه چې دی هغه د میتابولیزم په ټول فعال او مثال کوم چې فعال ونه اوسي په دې ټول په کوم ټولو کیمیاوي تعاملونو کې برخه اخلي او دوی چې دی مثال د حجرې د داخلي توکو په واسطه چې کله دوی مثال نوي حجرې رامنځته کیږي دغه آزادې اوبه په مصرف رسیږي. تړلې اوبه چې په دې کله چې آزادې اوبه په مصرف ورسیږي خلاص شي، تړلې اوبه به چې کې د آزاد اوبه په ځای راځي او فعالیت مخته وړي. کچیری مثال دغه آزاد یو بوونو ستړلی وب پر ځای راځي خپل تړلی وب چې دی هغه بیرته د آزاد وب څخه چیلري منشا اخلي، یعنی د آزاد وب څخه لاس راځي. او دغه رقم موږ وایو چې وب چې د یوازې په کیمیاوي تعاملونو کې نه، دغه رقم زموږ د ژوند په ټولو برخو کې چیلري مهم رول لري او خپل د حجرې شاوخوا ټول معنی ول زموږ داخلي بدن ټول سیستمونه چې دی یا ټول ازاوی چې دی هغه ټول د اوبو مثال تزورت لري د خپل فعالیت د سرته رسول لپاره. یوازې کچېره حجره لپاره نظر کې ونیسو چې موږ وایو حجره چې دا هغه چې د شاوخوا ټول مایع نیولې ده، یعنی د مایع په داخل کې حجره چې لري قرار لري او داخلي برخه چې ده هغه هم چې ده نیمه مایع ماده ده. او د دې کوم فعالیتونه چې کله سرته رسیدي دغه تعاملات لپاره اوبو ته چې لري مهمه اړتیا لري. دغه رقم زموږ د بدن داخلي سیستم د تودوخ په کنټرول کې هم اوبه مهمه رول لري چې دغه کم کیمیاوي تعاملونه چې سرته رسیږي په نورمال د تودوخې اندازه کې سرته رسیږي. کچېره د دغه تودوخې اندازه چې څه خپل تر اندازې لوړ شي د کیمیاوي تعاملاتو د تخریب لامل کیږي، یعنی کیمیاوي تعاملونه خپل فعالیت په سم ډول سره سرته نه رسیږي او تقریبا د کم زموږ د داخلي بدن چې دی هغه موږ د 15% څخه تر 15% چې جوړ کړی دی او بو جوړ کړی دی. نو که چیرې دغه اوبه زموږ په بدن کې کم سي، موږ د ډیرو ناروغیو د ډیرو مثال مشکلات سره مخامخ کیږو، ځکه چې زموږ بدن کې کم انرژي تولیدیږي د فعالیت د سرته رسولو لپاره هغه کم تعاملات چې دی هغوی ټول اوبه ته ضرورت لري او د هغوی کمښت زموږ د انرژي د کمیدو زموږ د حرکاتو د مثال خستګي احساس کول د ټول په چې پوره کیږي د اوبو د کموالي لامل رامنځته کیږي ډېر وخت. دا زموږ او ستاسو د نن موضوع، ان شاء الله چې په موضوع کې کوم مشکل ونه لري زموږ د موضوع اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو. تاسو خپل کتاب چیرې واخلی او نو مورې پښتنې خپل ځان سره نوټ کړئ. لومړی پښتنه ده، میتابولیزم څه ډول یو عملیه ده او په څه ډول ده؟ میتابولیزم څه ډول یو عملیه ده او په څو ډوله ده؟ هغه ډولونه واست که چیرې واضح هم کړي ښه خبره ده. دویم سوال، کټابولیزم واضح کړئ د مثال سره. دریم سوال، اسمیلیشن او ډیسمیلیشن څخه مطلب څه شی دی؟ هغه دواړه واضح کوئ او وایاست چې څه دنده سرته رسی. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
Thank you. د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.